په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال رادیو په خبري غړې کې زه هارون بچا د سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو کې خبرونه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی پی ډی ایم وای په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي په کار دی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د جمعې په ورځ امریکایي ولسمشر سره لیدو کاته کوي. او هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو کمپاین یو وار بیا پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د وی خبري غونډه پر مهال د شاباش شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزه غونډه را بللو هرکلی وکړو. وی ویل
انتخابي اصلاحات کې
په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسی ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتلی شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار وخت په وخت ویلچ په سیاست کې د پوز د خپل کولو نه دی ډاډه وشي. په قومي اسمبلی کې د زبې اختلاف مشر شاباش شریف د جون په 19 نیټه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې را بللو اعلان کړی وو. بلخو د جون په 19 په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره د الکترونیکی ماشينونو په ذریعه وټونه اچول پکار دي. نو موړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو نه قانون سازی لپاره د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې دیرش کسان کرونا ناروغي مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې لیا دي ناروغي د مړو شمیر 2000 او ته ورسید. په پاکستان کې د کرونا په اړه حکومتي ویپاڼه لیکي چې تر نن پورې ټول صد پاسه نه هلاک او نه سلويخت زره کسان په کرونا ناروغي اخته شوی خو له اتو لکو درې نوې زرو نه زیاتې بیرته غېدلې هم دي. دا راز د کورونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز په هنتون نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیر له 18 کروڑ او 30 لکو اوخته چې په کې یې څه د پاسه 18 لکه او 30,000 مړکړي دي. خو ویبپاڼه زیاتوي چې په نړیواله کچه تر اوسه له 6 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کورونا ضد ویکسین ورکړل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای اسلام آباد په طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترس کې په دغه ډله په ریښتونی خبرو کې د کډون لپاره فشار اچولې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د ورستیو سرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د اتوار پر ورځ مشال لري تو ویل چې د سولې لپاره د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد تزي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشی د تیرې خالی په ورځ د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د افغان سولې لپاره یوازې د سہولت کار کردار لوبولې شي. قریشی همدار ازول چې د طالبانو ډیر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي. نو موري په دغه مرکه کې زیاته کړې چې د افغانستان د سولې لپاره که افغان مشران خپل منځي خبرو کې ناکام کیږي نو ځموري دي په پاکستان نه شوي. سپینی مانی ویلی د جون په 15مه به امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله سره لیدو کاته کوي. پرون خبر شوې د سپینی مانی په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان امریکایي ځواکونو د وټلو لړۍ روانه ده. واشنگټن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر به د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار همکارۍ سرګندونه وکړي. سپینی مانی له افغانستان سره د خپل سفارتي اقتصادي او بشري همکارۍ ډاډ ورکړي او هم یې ټینګار کړي چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ دا بیان زیاتوي چې واشنگټن به د دې لپاره هم د افغانستان سره نږدې اړیکې ولري چې دغه هیواد بیا هیڅکله د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړ نشي او له دې ځای امریکا وګواخل شي. امریکا ویلي د سولې د روان بهیر مکمل ملاتړ ته به دوام ورکوي. او بل خبر دا چې هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو کمپاین یو وار بیا په داسې حال کې پیل کړ چې دا هیواد د کورونا ضد ویکسینو لکه مخت سره مخامخ دی. په دې کمپاین کې به له 300 کلونو پورته هر تن ته وړیا ویکسین لګول کیږي. هند چې 1.4 ارب آبادی لري پکې تر اوسه یوازې 3.5% خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دی. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل پروانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یوشمن نورو سیمایز موضوعات رپورټونه اوري. د جمعیت علماء اسلام فی او د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي سملې کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر شاباش شریف ته د وړاندیز هرکلی کړی چې وايي پر انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو لپاره باید ټول ګوندیزه غونډه جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا ویلي چې افغانستان په لوی د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. چارو یو شدون کې وايي دا به وخت ثابت کړي چې پاکستان د افغان طالبانو له ملاتړ لاس اخلي او کنه.
دا شفتاری چې د طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي څومره کول غواړي او به کړی شي دا به راتلونکي وخت راي.
پروند جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شو. د بلوچستان د پښین په سرنان کیم کې میشته افغان کډوال وايي یو موده شو چې د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم دي.
د اوبو غټ ستونزه ده نو روغتون لرو او په تعلیم کې د نم ټولګي سره د ولسم ټولګي پر کتابونه نه لرو.
او نومیاله ولسی سندرغاړی عبدالله مکرې د ورپیخ ناروغۍ لامل پروند په کابل کې ومړ. د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر وايي مکری دوی ته سلګونه سندری پریخي دي.
د یو وخت تکړه سندرغاړی یو واکن مړینه یو ستره زیاده د ریډیو پارشیت کې د مکری سره سلګونه سندری دي.
هله د مشال ریډیو سره اوسه اورنۍ موضوع ترازو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي سملې کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر شاباش شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټولګوندیزي غونډې را بدلو د وړاندیز هرکلی کړی. شریف د جون پر 19 د ټولګوندیزي غونډې خبر او کړه. په دغه اړه د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو ترڅنګ د پاکستان جمهوری غورځنګ له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. مولانا پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې بنیادی نقطه په سیاست کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوی دی. غلام غوث معلومات راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په شلمه نیټه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهنې مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري
د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړي مونږ د دغې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یوه مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دي پکار او پوز دي د الیکشن نه لری وساتلی شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 19 نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخه نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مې په میاشت کې ولسمشر عارف علوی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13 په خبر شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټینګ ماشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوې وي. هم په دغه اړه د پښتني په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي. الیکشن کمیشن چې د دوی کوم تجاویز رد کړی دي نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندی د ونده کې بلنه ورکول پکار دي چې دا وی دریض واوریدل شي. او د هغې نه لارښوونه ترلاسه کړی شي
او اوسه رهنمایي حاصل کیږي.
وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. خود حزب اختلاف مشرانو ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی، نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلیمان تر خپو لاندې کړی او په دغه اړه یې صدارتي آرډیننس جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی و او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې و، خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړي دي. او د پوز د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلي وو چې په سیاست کې دي د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزیس پایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشنو ودرولې شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کمی سملای کې اپوزیشن ګوندونه وایي وفاقي حکومت په خپل بودیجه کې د زراعت لپاره د پام وړ پیسې نه دي ایخیونه کروندګرو ته مراد ورکړي دي. په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11مه د 2023 مالی کال په بجټ کې د زراعت لپاره د 12 ارب روپو مختص کولو وړاندیز کړی دی. د اپوزیشن غړي وایي د زراعت لپاره په کمی سملای کې یو کمیټي هم جوړه شوې و خو په دو کالو کې یو غونډه هم نه ده کړې. بلخو د واکمن ګوند تحریک انصاف یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د 13 معنی ترمیم لاندې لزرات سره تړلې چارې ثبوت منتقل شوي، خو د دې باوجود په وفاقي بجټ کې د کروندګرو لپاره مراعات ایښودل شوي دي. تفصیل د ګولیاس پر رپورت کې.
په کمی سملې کې د 2021-22 مالی کال پر بجټ د جون پر 19مه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړي چې زراعت لپاره ناکافي پیسې مختص کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند غړي ندیم عباس د جون پر 16مه مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې تر 80% خلک د زراعت له څنګه سره تړلي دي، خو له بد قسمتۍ سره هغه مرستې ورسره نه کیږي چې په کار وي.
موږ تخمونه له نورو هیوادونو راغواړو، سره به تر 40% پورې لوړې شوی. د زمیندار لپاره د فی یونټ بجلی به زیاته شوی. د زرعی آلاتو په قیمتونو کې اضافه روانه ده. همدغه سه د کروندګرو لپاره د پوهاوی پروګرامونه هم نشته. دلته په مقامی کچا د کروندګرو لپاره څېړنیز مرکزونه بند پراته دي. دلته زرعی ترقیاتی بانک شتمنو کسانو ته قرضې ورکوي خو وړو کروندګرو ته پورونه نه ورکوي.
عباس ویل چې په هیواد کې د اوبخور نظام ته هم پام نه دی شوی او په بجټ کې د زراعت لپاره د جدید ټکنالوژۍ په اړه هم سنې دی ویل شوی. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11مه وفاقي بودیجې وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې د زراعت لپاره 12 ارب روپۍ مختصوي چې پکې 1 ارب روپۍ به د ملخانو ختمولو او د خوراک پر امنیتی پروژو لګوي، 2 ارب روپۍ به د وریجو، غنمو، مالوچو، دالونو او غنی فصلونو پر زیاتولو لګوي. د زیاته کړه چې 1 ارب روپۍ به د زیتونو پر کښت او 3 ارب روپۍ به د اوبخور نظام په خکولو خرج کوي. خو د کمی سملې د جون 19مې غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز پارټي غړي حسین طارق ویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې پر تخمونو او سري هیڅ رعایت نه دی ورکړي. بلخو د مسلم لیگ نون غړي بشیر ویرک پخپل وینا کې ویل د کمی اسمبلی سپیکر خپل هم کاروندګر دی او د نوموړي په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوې و، خو دوه کال وشول د حقي کمیټې غونډه نه ده شوې. د اپوزیشن غړو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیر کال په مئی او جون میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر فصلونو ملخانو حمله کړې وي او ورته زیان رسولې وو. د علاوه د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې هم کاروندګر لستوندو سره مخامخ شول. خو په کمی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د جون پر 16مه مشال لوتی ویل چې په بجټ کې د زراعت لپاره یې د پام وړ پیسې ایښي دي او د اپوزیشن غړو اعتراضات ناسم دي.
کوم چې دا کم د سلوېخ لکه خلک چې وي ټارګټ کړی، سلوېخ لکه فاملی کم چې وخت تر نه لکیر نه شروع کړی دا په مخ را روان دي. بس دا غیله پارچې دي هغه بیلی پیسې خو دي شي
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویب پاڼې په وینا په پاکستان کې د کارکونکو 90% برخه له زراعت سره منسلک ده. د یاد ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې له 9.9 میلیونه اکړه ځمکه کې پر 2.1 میلیونه اکړه ځمکه کرنه کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه د غنمو، مالوچو، غنی، امونو، خورما او د مالټو تولید کوونکو کې هم دی او د وریجو په تولید کې په 10 نمبر دی.
یار ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تنه لګی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه دریض یو وار بیا تکرار کړی چې وایي د افغانستان په اړه د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناټو چارواکو هم وخت په وخت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي. البته دا یې منلی چې له طالبانو سره ښې اړیکې شته خو ورباندې کنټرول یا نفوذ نور نه لري. دا چې افغانستان پلو د پاکستان د بدلې تګلارې مهم ټکي څه دي او دا هم چې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به د پخوا په څیر وي او که څنګه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19 د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپل د خپل هیواد راتلونکي ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناتو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلې چې له طالبانو سره یخي اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدل شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او کسنګه. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې حق لوي چې پاکستان به له طالبانو لاس و نخلي خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راوړي.
نو پالیسی دا څنګه ته بدل شوې افغانستان کې البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خاستر کې د ګرډ سیستر کې نشته ان فیورټ په کې نشته. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری دا چې ضروری ده پاکستان به سره تعلق ساتي نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو تر شوالې برداشت کړی دی. بل طرف ته دومره تورونه غملې دي نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس چټولې او سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوها ده چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولای نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو سیړونکو ډاکټر اجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وای اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشاره هم ورکړي دي.
پاکستان مونږ ویرو تیریو مېز د مېستو راځي باید درې سره مېستو راځي افغانستان مختلف خلک عبدالله رالو دا حکمتیار رالو نور خلک رالو خپل اوس لکه ماته ستوي دا اسلام آباد کې وای چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کیدو هغه په روډ نوم کې خودل یو سمبولیک شی دی چې مونږ اوس دغه مخالفه طالبان خو هغه سخت دشمن ګڼي نو دا کې خودل خو دا ښکاری چې د طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي او به کړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکی وخت ښایي دې وخت کې اقدام شوی.
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشی له طلوع نیو سره د مرکې پر مهال د طالبانو دفاع هم کړي او په افغانستان کې د تشدد ذمہواری د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه. نو دا ښایي چې په تګلارې کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي. دا په داسې حال کې دا چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2000 کال په 9 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیک کولو نه پاس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې. له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې، خو دا غې نه پاس د خبرو لړۍ ولاړه ده.
منور شاه رپورٹ مو اوریدو چې وای پاکستان ویلی چې د افغانستان په لور د حکومت په تګلار کې بدلون راغلی دی.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑے لاڑے دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
په پاکستان کې په ورستیو کې یو ویډیو پر ټولنیزو شبکو خبره شوه چې پکې د پنجاب د یوې دینی مدرسې یو زده کوونکی خپل یو استاد له ده سره په بدفعلۍ تورنوي. په جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن بیا ویلي چې د دې ویډیو هدف د بدنامول دی. یو شمېر پاکستاني او رسنیو د جون پر 6 خبر ورکړل چې پولیسو نوموړی له میاوالي ښار گرفتار کړی دی. بلخوا وفاق المدارس په یوه حکمنامه کې عزیز الرحمن له دندې لرې کړی. خود وفاق المدارس د مشر یو بیان وایي چې د مفتی عزیز الرحمن مسله دوی ته یو نیم کال مخکې ورغلې او هغه وخت یې حل کړی و. نوموړی زیاتوي پر زده کوونکو د جنسي تیری ډیری پیښې دوی ته رپورټ کیږي. تفصیل د اسرا عالم مومند په دې رپورټ کې.
په لاهور کې شیخ الحدیث او مفتی عزیز الرحمن دا منی چې د خپل یو زده کوونکي سره یې د بدفعلۍ ویډیو رښتیا ده. خو نوموړی وایي چې دغه وخت دا په هوش کې نه و ځکه چې دته په چایو کې نشه ورکړل شوی و. دا وایي زه حلفیه وایم چې ما په هوش او حواس کې داسې هیڅ فعل نه دی کړی. مفتی عزیز الرحمن د جون په 14 یو ویډیوي پیغام کې په قرآن لاسک دی او وایي چې له زده کوونکي سره د ده د بدفعلۍ ویډیو د دې لپاره جوړ کړل شوې وه چې دا بدنام کړل شي او له مدرسې وویستل شي. خو که یو خوا د مفتی عزیز الرحمن نورې ورته مبینه ویډیوګانې مخې ته راغلې، نو بل خوا زده کوونکي چې موږ یې د خبریالۍ د اصولو له مخې نوم ښکاره کول نه غواړو تور لګوي چې له 13 راهیسې ورسره مفتی عزیز الرحمن بدپیلي کوله. دا وایي د دغه ویډیو ځکه جوړه کړه چې د مدرسې انتظامی او نورو اړوند چارواکو د په خبره باور نه کاوه. البته نوموړی په خپل یو ویډیوي پیغام کې وایي چې د یادې ویډیو تر راتلو وروسته ورته مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی د وجړو دړکې ورکوي. دا وایي چې لکه نه دا خبره مخته راغلی، نو مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی ما بلیک میل کوي او راته وایي چې موږ به دې مړ کړو، نو زه اوس یو ځای کې پټ شوی یم. بلخوا د جون په 3 منظور الاسلام مدرسې عزیز الرحمن له مدرسې لری کړ. د نوموړي لری کولو حکمنامه چې محتسم اسدالله فاروق جاری کړي پکې راغلي چې د سیمې ځینې اوسیدونکو ورته د جنسي تیری مبینه ویډیو وښوده او غوښتنه یې وکړه چې مفتی عزیز الرحمن دې له مدرسې لری کړل شي. په ولسم جون د لاهور په نارت کینټ پولیس سټیشن کې د مبینه جنسی بریدو کار شوی زکونکو لخوا په درج شوی اف آی آر کې راغلی چې هغه په 2013 کال کې په جامعې منظور الاسلام یا کې داخله واخیسته. دا وړاندې وایي د دې مدرسې پخوانی استاد مفتی عزیز الرحمن پر د تور ولګاوه چې په امتحاناتو کې یې د ځان پر ځای بل څوک کینولی. نوموړی وایي حمله دې قبلا په وفاق المدارس امتحانونو کې د په برخه اخیستو تر دریو کالو پورې بندیز ولګېده. دا تور لګوي چې مفتی عزیز الرحمن ورته وویل کله د سره ناجایزه اړیکې جوړې کړي نو کېدای شي چې دغه بندیز ترې لرې کړل شي. دا وایي له اړیکو جوړولو پرته ورسره بل لار نه وه. په پاکستان کې د مدرسو د انتظام چارې سنبالونکي وفاق المدارس العربیه لخوا مفتی عزیز الرحمن ته لیږل شوې حکمنامه چې کاپی یې مشال ډیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې د روان کال د جون په لسمه یې نوموړی د وفاق المدارس له مسؤلیت لرې کړ. خو د وفاق المدارس د مشر مولانا ډاکټر عبدالرزاق سکندر یو ویان د مولانا سجاد سلیم بیا وایي چې د مفتی عزیز الرحمن ویډیو یو نیم کال پخوانی ده او دوی هغه وخت دغه مسله حل کړې وه. البته نوموړي د مسلې حلولو د څرنګوالي په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. سجاد سلیم په 12 جون مشال ډیو ته وویل دا لومبی وار نه دی چې په مدرسو کې د جنسی ځورونې پیښه رامنځته شوي. خو نوموړی وایي د پیښې ته ځکه هوا ورکړل شوه چې ځینې عناصرو غوښتل په 12 جون په اسلام آباد کې د وفاق المدارس د مشرانو ټاکلو په اړه کېدونکې غونډه ګډه وډه کړي. نوموړی وایي دا قسم مسلې ډېرې راځي خو بیا چې په مدرسو کې هلته کوم اراکین وي نو هغه حلوي. هرې معاملې ته دومره هوا نه ورکول کېږي. خو د دې اجلاس پر مهال د دې مسلې دومره زیاته راپورته کولو هدف دا غونډه ناکامه کول وو.
په
پاکستان کې څیړنیز سازمان ساحل په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په 2006 کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2906 پیښې سب شوي چې 240 یې یوازې په جماعتونو مدرسو کې وي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبل ایاز وایي په مدرسو کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د مدرسو استادانو اخلاقي او نفسیاتي تربیه وکړل شي او په نصاب کې یې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ او سوال کولو ماده پیدا کړي. قبل ایاز دا هم وایي په کار ده چې د مدرسو زده کوونکي یو چت لاندې ودنه کړل شي او د عمر په لحاظ سورلا جلا جلا کوټې جوړې کړل شي.
فرق په جماعت کې مدرسه وی نو په جماعت کې دوی څه اضافي کمرې جوړې کی آیو ډېره غټه مسله ده اوله وخت سره حل کیږي او یقینا دا ادرس کول غواړي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د مدرسو په نظام کې ډېرې نیمګړتیاوي دي او باید حکومت او مدرسې په شریکه د دې حل راوباسي. پر دې اړه مو د وفاق المدارس مشر ډاکټر عبدالرزاق سکندر، مرستیال مشر مولانا محمد حنیف جالندری او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. خو په اسلام آباد کې مدني فعال او خبریال سبوخ سید په 12 جون مشال ډیو ته وویل چې حکومت له مدرسو ویریږي او په کې د اصلاحاتو په اړه سوچ هم نشي کولی.
مذهبي تنظیمې هم اور یہ جو
دوائی زمک مذهبی تنظیمون او مدرسو نظام دوم را دیر زیاد مضبوط شوه چې حکومت هم په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره نشي کولی. چې څوک هم د اصلاحاتو خبره کوي نو پرې تورونه لګول کیږي چې دا د غرب ایجنډا ده، دا د اسلام خلاف سازش دی. مشال ډیو پر دې اړه د پاکستان مذهبي او تعلیمي چارو وزیرانو ته فون وکړ خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. البته د وفاقي تعلیم په اړه د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې غړی علي نوازوان چې تعلق یې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره دی په 12 جون یې مشال ډیو ته وویل چې حکومت یې د وفاق المدارس له مشرانو سره په همکارۍ په مدرسو نظام کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي زموږ څه باندې 84,00,000 ماشومان په مدرسو کې زده کړې کوي او هغوی هم غواړي چې په قومي دایره کې راشي او چې کوم اصلاحات کیږي نو هغه په همکاري او رضامندۍ کیږي. علي نواز اوان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې دا څه قسمه اصلاحات دي او کله به کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې په واک کې لراتلو سره سم به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې یې د ده په وینا د عصري تعلیم د طالب علمانو په شان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز لمنور شاور.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې را بللو هرکلی وکړ. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې په سیاست کې د پوځ د خپل کول نه ډډه وشي. برخو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19 نیټه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې را بللو اعلان کړی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیش کسان کرونا ناروغي مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغي د مړو شمیر 2000 او ته ورسېد. په پاکستان کې د کرونا په اړه حکومتي ویپاڼه لیکي چې تر نن پورې ټول 75 نه لکه او نه حاصل ویخت زره کسان په کرونا ناروغي اخته شوي، خو لا ته لکه درې نه ویزرو نه زیاتې به تر غېدې هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای اسلام آباد په طالبانو پوره نفوذ لري چې پترس کې یې په دغه ډله په رښتونې خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د ورستیو سرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. بلخوا شاه محمود قریشی د جون په 19 د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلونی سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ډیر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. او هند له نن څخه د پټول هیواد کې د کورونا ضد ویکسین لګولو کمپاین یو بار بیا په داسې حال کې پیل کړ چې دا هیواد د کورونا ضد ویکسین لګولو مخ سره مخامخ دی. په دې کمپاین کې به له 18 کلونو پورته هر تن ته وړیا ویکسین لګول کیږي. هند چې یو اشاریه سلور عرب آبادی لري پکې تر اوسه یوازې 3.5% خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دی.
د مشال ریډیو لند خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس راځو بلې موضوع ته. د جون پر شلمه یعنی پرون د کډوالو نړیواله ورځ ولمانځل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړه حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر 80 میلیونه اوخته دی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره پاکستان او یا هم ایران ته تللي دي. د 2021 زیږدیز کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشت دي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی، دا به د احمد شاه اعظمي په دې تفصیلي رپورټ کې وورو.
په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقوقو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.5 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 8.3 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، شام، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر ښار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر وایاند بابر بلوچوای چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه وو، خو اوس دا شمیر 200 او تر 80 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالي د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 8.5 لک او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 40 لک دی او بیا هغې پسې افغانستان چې شمیر 8.5 لک او بیا جنوبی سودان راځي چې 2.5 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلې دي او بیا برما سره چې 1.5 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوز په خبر افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوی دی، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځیدلی چې اوسیدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیش دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیه د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوال ژوند کوي هغوی کې ترکیه چلتا او دیرش لک کڈوالی ژوند کئی، بیا هغی نه پس کولمبیا ولس لک کڈوال الت دی، بیا پاکستان چسوار لس لک کڈوالی الت ژوند کئی، او دا کڈوال زیاتر افغان مهاجرین دی. پاکستان نه بعد بیا یوگنڈا سوار لس لک کڈوالی الت ژوند کئی، او بیا جرمنی چلتا دولس لک کډواله خپل ژوند ته ری یا الته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 14 لک راجستره افغان کډوالو سربیره شاوخه همدم رشمیر د نارجستره سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا اته لک افغان سټیزن کارت لري.
په خیبر پختونخوا کې اته لک 15000 خلک دي، په بلوچستان کې 3 لک 15000 خلک دي، په پنجاب کې 1 لک 15000 خلک دي، او ور سره په سند کې 15000 خلک دي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچي کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیجی کلی دي. دلته کې مخکې باندې تمونګ کیمپونه ویل، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیجی ویلیج دي هغه په میاوالی پنجاب کې دي.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 10% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او شهرونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا ولسکلن و چې په 1992 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایته له خپلې کورنۍ سره یو ځای کډوال شو. نوموړی وایي پر پښو د درو ورځو تر سفر کول ورسته مومن ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وایي اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د ده په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
ما غرض یوازینی هم دارې چې دلته ډېر افغانان بېروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپنا را وړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چیرې دوی ته د یوازینی دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي، خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټول نه خراب شنی پکې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید له اړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان ښو زده کړو ته لاسرسی ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خاوندان سي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پنډغالي کې میشت 33 ښوونکي ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډه شوه او نوموړی هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دال سوی. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو، او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی، او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پنډغالي کې میشت 26 عبدالصمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې، او بیا 4 د کوټې په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې تر څنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو، یو دا ده چې پیو آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کیبورډ اخیسته به ځي، اکویلنسي به کوي، له اپشپرنس کې اکویلنسي راځي، بیا دلته خرڅ ویلای شي. او دوهم دا ده کچا درمټرک یا در لسم پاکستانی ویلای هغه ورسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاسه کې ده هغه ځکه یې نو چې راواخي او په کالج کې ولسم او دولسم دیارلسم څورلسم دلې ووایي هغه ورسته بیا د ایم ایم کولای شي او ایم ای سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیاو خوښ دی. وايي څه موده وړاندې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډیر اساني سره ترسره سول او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. په خبر پرسنخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې ملته زیږیدلی او دمګړی په یوه هټی کې کار کوي. نوموړی وای که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هر لوبي ته لار موندلی شي. خو د نوموړی په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناخت کارډ نه لرلو له کبله دغه لوبغاړی په تلولیو یا سیالیو کې برخه نسی اخیستلی.
دته یو زموږ په کوټ کې مقابله وی د تکوندو دا نوالته ريجستریشن د له عام کې دیني بلې کوټ کې مقابله شروع وی خو هغه خلک په جدول کم شاته چې شانس کارونه درلوده کم چې ما یو استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ډول ته ګړون بکړه وکړه خو ما دا مشکل ورته پیش کی بیا ول دې ځان سن سن کوله ځکه چې دا لوړ پوړ یو څارو کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وايي چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي.
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې والی سره چې کوم زموږ هیلت منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموار دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو پاغه کې به موږ دغه شی منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دی تم دغه فیسیلیټیز ورکه په اسپیټالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فند راځي پاغه کې فیسیلیټیټ کړي زموږ دغه شانتي چې کوم د دې لوغاړي دی هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کې که دا غیر پاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دوی نه به یو اپلیکیشن راوالو او پاغه به ټول چې څومره د خبر پختونخوا چې کوم منیسټری دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې موږ دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان یو دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دای په کې خامخا والی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړی زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. پریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی سته او دوی هلته د لس پندغالو لپاره د لمریز شو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروڑ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
کوم نږدې د ګورنمنت کوم هسپتالونه دي یا بي ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دی کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسي دا ده چې دغه چې کوم ګورنمنت بي ایچ یوز دي هم هغه کو په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو.
بلخ د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سو رجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې و خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي. د یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم تیر کال په ټول نړۍ کې خپل هیوادونو ته د ستنسو کډوالو شمیر 2.5 لک چې دا شمیر په تیرې یوه سیزه کې تر ټولو کم دی. بلخ له پاکستان له 2002 کال څخه تر اوسه 40 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنسوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د معلوماتي ټکنالوژي اداره وایي د پاکستان د مخابراتو او ټلیفونونو چارو ادارې پی ټی سی ایل په مرسته په پیښور کې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G ټکنالوژي بریالۍ ازموینه کړې ده. د ادارې د جون پر 18 ماخوستن مهال پر فیسبوک او ټویټر په بیان کې لیکلي چې دا په پاکستان کې د 5G شبکې جوړولو لومړی تجربه وه او د دې خدماتو د پیل لپاره له پی ټی سی ایل سره یو مفاهمتي یا دخت لاسلیک کړی. اوس مهال په پاکستان کې زیاتره موبایل ټلیفوني کمپنۍ د سلورم نسل یا 4G او د دریم نسل یا 3G ټکنالوژي انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. په امیر ساحل د 5G ټکنالوژي د کار ارزښت په پاکستان او افغانستان کې د عملی کېدو لپاره د شرایطو په اړه د جرمني په کازر لاوترن تخنیکی پونتون کې له څېړونکي آصف حبیبي سره مرکه کړې او څخه غوښتي چې په آسان الفاظو کې 5G ټکنالوژي تعریف او تشریح کړي.
اصلا دا 5G د مخابراتو او د آی ټی په برخه کې د 5م نسل ټکنالوژي څخه عبارت دي. یعنی مخکې د 5 نور نسلونه وو. په 5م نسل کې هغه تر ټولو مهم خاصیت د مخابراتي شبکو او د آی ټی دا ده چې د ټلیفون یو استعمال کوونکی به وکولی شي تر 1 GB سپید پورې د شبکې سره وصل شي، انټرنیټ څخه کار واخلي یا واتساپ او وایبر په نورو ټولنیزو شبکو نه ګټه پورته کړي. او بل مهم بدلون دا ده چې په 5م نسل مخابراتي ټکنالوژي کې نه یوازې ټلیفوني شبکو ته ګټه اخیستل کیږي، بلکې نور صنعتي سکتورونه لکه زراعت، لکه طب په برخه کې یا د ترانسپورټیشن په برخه کې، په نورو برخو کې هم کولی شي مخابراتي شبکې هغوی سره وصل شي او د هغوی ټول سیستمونه ډیجیټلایز.
حبیبي صاحب، که مثال ورکو نو 2 ساعتونو فلم سړی کولی شي چې په 2 یا 3 ثانیو کې ډاونلوډ کړي خپل موبایل ته، همدغه سیده
دقیقا هم دسیده. دا البته هغه تیوریکي غدي چې د مخابراتو نړیوالې ټولنې ورته ویلي دي چې 5م نسل باید داسې یو خاصیت ولري، اما دغه سپید یا دغه سرعت د انټرنیټ بیا فرق کوي مملکت تر مملکت، شبکو تر شبکو. حتی په یو مملکت کې کوم ځای کې چې وخه یا انتنیا خاده انسټال شوي وي، هغه ځای کې شاید یو څه فرق ولري له نورو سیمو سره.
او دا سرعت یا رفتار چې تاسو یادوي په ځینو ځایونو کې به کمی، ځینو ځایونو کې به زیاتی، د دې وجه څه شي؟ د شبکې ته نږدېوالی یا انټن ته، انټینې ته نږدېوالی یا لریوالی، دا د نور شیان هم پکې
دا کوم تاسو یاد کړل دقیقا دا هم دي. خو ځینې نور انجینرینګ پارامترونه هم لکه موږ کولی شو یادولی وکړو. د مثال په توګه کله چې موټر کې یو څوک ناست وي، رفتار حالت کې وي، سپید سره کم کی، ځکه شبکه مجبوره ده چې په ډېر دقت باندې هغه سرعت وڅاري او هغه ته خپله ډیټا یې ورکړي. بل خاصیت دا هم کېدی شي چې یو هغه کوم ځای کې چې انتینه انسټال وي یا نصب وي، په هغه ساحه کې څومره وګړي ژوند کوي، ځکه هر انتن کولی شي 1 GB ډیټا شاید له 500 څخه تر 100 کسانو پورې ورکړ شي. دا غځي د انتینه دی
حبیبی صاحب، تاسو ویلی چې یو خسورت دی او ځین نور دا په نورو څنګه کې هم د 5G ټکنالوژي څخه موږ کار اخیستلی شو. ځینې بیلګې لري تاسو لکه د کرنې ذکر تاسو وکړ یا د
زیاتې خصوصا په اروپایي د هر کس موږ کار وکړو، ویلې سم چې د زرو بیلګو په شاوخوا کې هم دا اوس لکه موږ ته په یو صنعت کې دي چې هلته لیکل شوي دي په تیوري کې لحاظ. خو یو خبر به زیاده وري وکړم چې دغه د 5G د شبکې ځانګړنه چې د موبایل نه پرته نورو څنګه ته هم انټرنیټ ورکی یا دغه ډیټا ورکی، دا له 2010 کال څخه را په دې خوا په عملي ډول په دې باندې کار شروع شوی. البته د کاغذ او قلم پر مخ باندې مسله ډېره زیاته تیوریکي ده، خو له 2013 کال څخه وروسته عملا پر مختللو هیوادونو کې کار کېږي او اوس کار روان ده. د مثال په توګه د زراعت برخه ده، د مثال په توګه په شفخانو کې د لری څخه عملیات ده.
یعنی دا سې کېدای شي چې په سان فرانسیسکو کې یو ډاکټر ناستی او په پیښور یا په کابل کې د یو مریض جراحي وکړي د دغه ټکنالوژي په مرسته.
دقیقا مثلا دا یو یو د مثالونو څخه دي. نور ډیر زیات فرضاً وساته په داسې تخنیکونو باندې کار کوي چې څنګه وکولی شي یو موټر له ډرایور څخه پرته حرکت وکړي له یو ښار نه بل ښار ښار ته.
ښه حبیبي صاحب، تاسې په جرمني کې یاست، هلته څېړنې کوئ د 5G په اړه باندې یا د 5G په اړه باندې، او تاسې نور اروپایي ټولنې هیوادونو ته هم تللي یاست، هلته مو ازموینې کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې ستاسې په نظر څنګه وړاندوینه یا اټکل کولای شي چې څومره کلونو کې به 5G د پاره دا دواړه هیوادونه آماده ای په بشپړه توګه چې عملی کړای شي؟
زه فکر کوم اصلا حتی په پرمختللو هیوادونو کې تر اوسه لا انفراستراکچر او د ټکنالوژي د پوهاوي نشتون حتی چیلنجونه دي. افغانستان او پاکستان خو بیخي ډیر زیات دي. زما په دې وړاندوینه پر بنسټ زه فکر کوم راتلونکي 5 to 10 کلو پورې به دغه ټکنالوژي وکولی شي په پاکستان او په افغانستان سیر هیوادونو کې تطبیق شي.
د انټرنیټ د 5G نسل یا 5G ټیکنالوژي په اړه مو د جرمني په پونتون کې له څېړونکي آصف حبیبي سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 مالی کال په بجټ کې د خیبر سفاری ټرین یا د سیلانیانو د اورګاډي د بیا بحال اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې پروژې لپاره لږ تر لږه 50 میلیون روپۍ بلې کړي دي. حکومت همداراز ویلي چې د خیبر سفاری ټرین په وسیله غواړي چې ملکی او هم غیر ملکی سیلانیان د خیبر درې سیل ته وهڅوي. ځایی ولس د اعلان ته خوشاله دي او حکومت غواړي چې زر تر زره پر پروژه کار پیل چې په ترڅ کې دوی په خبره دوی ته کار روزګار موقع په لاس ورشي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
خیبر نا صوبائی سملے غړی د دغه ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیئرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای حکومت د کالنی پرمختیایي پروګرام نه د خیبر سفاری ټرین یا سیلانیانو د اورګاډي بحالۍ لپاره 50 میلیون روپۍ بلې کړي.
سالانہ ترقیاتی بجٹ کې 50 میلیون روپے د خیبر سفاری ٹرین د بحالېدو د پاره مختص شوی دی. کله چې د دې فیزیبیلیټی سټڈی وشي نو بیا صوبائی حکومت سره د بقایا فنڈ د پاره مختلف آپشنز شته دی، لکه دې کې بیا ډونرم کولای شي چې د ملک سره په دغه پروجیکټ تعمیریدو کې مدد وکړي، او د دې نه علاوه د پبلک پرایویټ پارټنرشپ چې یو ډیر ښه صوبائی حکومت دا یو سکیم روان کړی دی چې کا پرایویټ خلکو غوړیم په دا کې انویسټمنټ هم کولای شي.
محمد شفیق پردای وای د سفاری ټرین یا اورګاډي بحالې دو سره به په خیبر کې سلګری و د عمومي او خلکو ته به پکې د روزګار موقع په لاس ورشي.
تورخم او لنډیکوتل کې مونږ سره ډیر تاریخي ځایونه شته دی، د ملک نورې سو خلک به مرضی او دغه سفاری ټرین به استعمالوي.
د پېښور پونتون د جرنالیزم سانګیز د کونکې هجرت علی پر د وای سفاری ټرین به هر اتوار لند کوتل تراتلو او ملکی او غیر ملکی سیلانیان به پکې ناستو هم نومان بهالو او د دغې سیمې سیلونه به کول.
2006 پورې باقاعده تر باندې هر اتوار به درې لګړې راتلو دغه بسیار وړل او دغه خیبر پاس درې چې کوم تاریخي ځایونه دغه فوټوګرافي به کړو خاص کر لند کوتل لبرتل د لند کوتل چې کوم تاریخي بازار دی یا میچنې یا کوم غرونه دی دغه سیل به کولو. ډیر امن او امان او ډیر د امن والا دور او د خوشحالي دور. ریل ګاډي به باقاعده تر باندې سایرن بجوالو چې کوم هارن به هغه به بجاو کړو خلک پورته د کلو نروتل. یو د لوګای ډیر غلط علامات سیاح چې کوم سیلګری هغه به کډکو نه راخارو باقاعده تر به مقامي خلکو ته لاسونه خوشاله اظهار وکړو. او یو خ پلس پوینټ پکې دا چې دوی به کوم ځکه کورونه ونه پاغ ځکه به دوی نه راخواره کېدل نه بوجات کې نهسته نه به تصویر خو د باقاعده د خلکو د کلچر روایت مطابق دوی به دغه خیال ساتلو په دغه ځمان دغه وجه باندې خلکو سره ډېره زیاته مینه کړه.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وایي انګریزانو په 1900 کې پېښور نه تر تورخم پورې د ریل پټلۍ غځولې وه. 1925 کې پرې د پېښور او لنډکوتل ترمنځ باقاعده د ریل ګاډي یا اورګاډي تګ راتک پیل شو. 250 کیلومتره سفر به کاوه. دا اورګاډی با 4 ټنلو یا سورنګونو او 250 پلونو باندې تیرېده. په لومړي سر کې به پېښور او لنډکوتل ترمنځ پوځیان او ځایي مسافر وړل راوړل. په 1902 کې ارزښت راکم شو او ودرول شو. 1906 کې بیا دغه ریل ګاډی سرحد ټوریزم کارپوریشن د سفاري ټرین په نوم د ملکي او غیر ملکي سیلانیانو لپاره بحال کړ. خو بیا په 2000 کې چې کله سختو سیلاونو د دې پټلۍ یوړه دا ځای په ځای ماته شوه، نو دغه سفاري ټرین راتګ ورسره بند شو او بیا پکې ملکي او غیر ملکي سیلانیان لنډکوتل ته نه دي راغلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د افغانستان نومیالی ولسی او حماسي سندرغاړي عبدالله مکرې د ورپېښې ناروغۍ له امله د جون پر 3 یعنی پرون د کابل په روغتون کې ومړل. هغه 80 کاله عمر وکړل. ټاکل شوی د نوموړي مړې نن د جون پر 20 په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مکرې زوی میر خان وایي د پلار د موسیقي هدف یې د لرو بر پښتنو یووالی. او د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر د مکرې مړینه د پښتني موسیقۍ لپاره لویه زایبولی وای چې اداره به هڅه وکړي دا غسندرې په نوې او ډیجیټل بڼه د پښتو موسیقي مینوالو ته وړاندې کړي. پر دې موضوع دا رپورت چې د عبدالله مکری په یو مشهور وطني سندره پیل کړي.
عبدالله مکرے د دې او لزګونه نورو وطني سندرو لپاره مشهور وو. دا غزوی میر خان چې د هم سندرغاړي دی د جون پر 3 مشال لري دی ویل چې پلار یې شاوخوا یو نه له کووډ 19 ناروغۍ تر کړي دورسته د زړه درې دو لامل د کابل په یو روغتون کې ساور کړه. میر خان زیاته کړه د پلار د موسیقۍ هدف یې د پښتنو اتحاد او اتفاقو.
د افغانستان حکومت د عبدالله مکری پر ملینا خفغان خولې او د پښتني موسیقي او کلتور لپاره لوی ځای بدلې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیان صابر مومند د جون پر 3 مشال لري ته ویل چې مکری د خپل حماسي سندرو لارې ځوانان له وطن سره مینې ته هڅولې دي. د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر غنی مدقق هم پر یاد نیټه له مشال لري سره په خبرو کې عبدالله مکری د هیواد دی ولوي محلي او حماسي سندرغاړي په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه چې هڅه به وکړي د مکری په خوانې سندرې په نوې او ډیجیټل بڼه افغانانو ته وړاندې کړي.
مکری صاحب خو د هیواد یو تکړه سندرغاړی وو چې زموږ په یادې کې دوی لومړني کارونه د افغانستان رادیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون فایل مخرای صاحب په ډیر لږ وخت کې تر ډیر شهرت ورسید. د مرحوم ډاکټر نجیب الله حکومت واقعاً مړینې یو ستر ضایع ده. د رادیو په آرشیف کې د مخرای صاحب سلګونه سندرې دي. د غراس په ټلویزیون کې هم تر اویا اتیا سندرې لري چې ویډیو شوې دي. د مخرای صاحب سندرې خو اوس هم د افغانستان رادیو هم کابل رادیو کې او په ولایت کې موږ دونه استفاده کوله اپ ټلویزیون کې. نو غواړو چې د سندرې به ان شاء الله په یو ایچ ډی شکل تبدیل کړو. مقری صاحب باندې به پروګرامونه جوړ کړو. خانه رژیمو کې مقری صاحب بیلابیل مډالونه اخیستي دي او تقدیرنامې مډال دغه راز په ډېر پروګرامو کې به نازول کېدل. دوی د دولتونه دی وخت لره.
په جلال آباد کې د موسیقي استاد کمین ګل وایي له عبد الله مکری سره لنیز دی لیدلې او له وطن سره د هغه د بیکچا مینې شاهد دی. د کمین ګل په وینا مکری د لوګری موسیقي د استادانو په تعقیبولو پښتنو ته خکله سندرې پریخي دي.
تقریبا دا تپندوسم کال رئیس چیز عبد الله مکری دی جناب حمزاده صاحب دے خدای او بخیرے حمزاده زیاتر هغه سره پاتشي او داغه ډیر متاثر هم ور او وسکه ناسید دواړه د شعر شاعری د نگاه هم نظر ډیر خپل خپل شعرونه به انتخاب او د پښتنو دی اوال په باره کې ډیر کار کړی دی. لوګر د سیمه سبتک به غږو لکه په رزمنو کې به امام هغه خوخه او ترزونه هم اکثر هم د سیزکلی والی ترزونه او دې موسیقي ځانګړي بیا ځان ته خپل ځای جوړ کړ ډیر زیات اوریدل کې درلوده.
د عبد الله مکری د مړینې د خبر خپرېدو سره سم د پښتو موسیقۍ غنو مینوالو پر ټولنیزو شبکو د نوموړي د مغفرت د دعاګانو پوسټونه ورکول پیل کړل.